ستړي مشي دا سجرډو دا تو بچو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې مو د افغان دولت د سولې د پلاوی له چمتووالي خبرو چې قطر ته تک ته آماده شوی دی او هیله مند دی چې په څو ورځو کې به د خبرو د پیلېدو په لاره کې پراته خنډونه هوار شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په پروان کې د تیرې اونۍ د سیلونو د قربانیانو په لټنه لا هم روانه ده. اشرف غنی د فرانسې له جمهور رئیس سره پر افغان سوله خبرې وکړې او په پاکستان کې موسمي بارانونو او سیلونو په لسکونو کسان وشل دي. د خبرونو تفصیل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغان دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وای چې په پروان کې د سیلونو له امله د شخورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. جیلانی سجرډو ته وویل چې په کاپیسا میدان وردک او نورو ولایتونو کې د پلټنې عملیات پای ته رسیدلې دي. غلام بهاودین جیلانی د سیلونو له امله د سر د اوښتو زیانونو په اړه وویل
دی
وی یو سره سلور پنځوس تنه شهیدان لرو خدا شمیر د بدلیدو په حال کې دی. دوه سلويش تنه ټپیان شوی دي. په کابل پروان کاپیسا پنشیر او میدان ورده کې د سیلونو له کبله خلکو ته د سر جانه وشته. خو په نورو ولایتونو لکه بامیان نورستان لوګر پکتیا او خوست کې یوازې مالی تاوان رسولی دی. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره مهم مواد رسولي دي. ناتو په خپل ویبپاڼه کې څرګندوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره په ګډه هڅې پیل کړې دي چې د سیلونو له کبله له ویجاړو شویو ودانیو خلک راوباسي او تخریب شوي سیمې پاکې کړي. ناتو وایي چې ځواکونو یې خلکو ته خواړه د څښاکو به د ځان پاکولو ځانګړي مواد او کمپلې ورکړي دي. د ناتو په راپور کې په ځانګړي ډول د چاریکارو یادونه شوې او ویل شوي چې د قطب ملاتړ ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر هم د وضعیت د کتنې لپاره پروان ته تللی و. د فرانسې ولسمشر وای وخت را رسیدل چې طالبان اور بند اعلان کړي او د سولې لپاره کړشمنی عملی کړي. د افغانستان او فرانسې ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبري وکړي. د هر د خبر پانی په حواله اشرف غنی او ایمانوئل ماکرون په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشی کېدو په اړه ژغیدل دي. دا غوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوی. په خبر پانه کې د ایمانوئل ماکرون په وینا راغلی دي چې د افغانستان دولت د سولې د خبرو د پیل لپاره خپل ټول شمنه پر ځای کړي او وسته طالبان ورته چې د اوربن له اعلانولو سره سولې ته خپل تعهد پر ځای کړي. قطر په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره مرسته وکړه. په اسلام آباد کې د قطر سفیر شیخ سعود بن عبدالرحمن آل ثانی پرون له افغان کډوالو سره روغتیایي مرستې پاکستاني لوري ته وسپارلې. دا خبر د پاکستان دولتي راډیو خبر کړی دی. دا نه دی ویل شوی چې د پاکستان په کومو سیمو کې مشتو افغانانو ته د مرستې ورسی شي. قطر تر دې وړاندې له افغانستان سره هم د کورونا وایروس پر ضد مبارزې لپاره مرستې کړې وې. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله پولیسکونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستانی چارواکو پرون وویل چې د پنځمې پر له پسې ورځې په مخه د پاکستان په یو شمېر سیمو کې بارانونه وورېدل. یو له هغو سیمو چې ډېره سپل شوې ده کراچۍ ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره وکړه چې ډېرې اغیزمنې شوې.
د ملیر سیمه چې کومه د هغه ذات متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خاصا چې کوم علاقې هغه سیمانی ټاون سنټرل چې کوم ضلع ویل کیږي هغه او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلع هغه سړي علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هر ضلع کې موجود دي.
وڅلويشتنه د کراچي په شهر کې اولشتر لږه شپاړستنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورشتونو قربانيان دي. د اورپي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بلاروس کې پر شل لوړ رتبه چارواکو چې په روسيو ټاکنو کې د درغلي تور ور باندې لګیدلې بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې هغه چارواکي هم شامل دي چې د مظاهرتچانو په ځپلو کې پلاسلر لودو تورندي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې غونډه وکړه. هغوی دا امکان هم نه دی رد کړی چې که په بلاروس کې پر بشري حقونو روان تیری ونه دري شي، د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نوم به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي. له بل پلوه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون وړاندیز وکړ چې د لوکاشنکا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د جوړجاړي لپاره منځګړی ټوپ ته چمتو دی. او روسي خبردا چې په بلاروس کې نږدې 50 خبريالان نیول شوي دي. په هغه کې شپږ د آزاد اروپا او ازادي رډو د بلاروس ته برخې کار کوونکي دي. د بلاروس حکومت پر هغه خبريالانو د کار کړي تنګ کړي ده چې د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد دروانو مظاهرو له بهیره خبرونه او راپورونه خبروي. په بلاروس کې د اگست په 9مه د جمهوري ریاست انتخابات وشول او ناس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د بلې څلور کلنې دورې ګټونکي اعلان شو. له هغه رئیس خلک په ټاکنو کې د درغلي پر ضد مظاهره کوي. د بلاروس په پلازمینه منسک کې د اگست په 28مه تر 28 زیات مظاهره چان هم نیول شوې دي. په بلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې ډېر خبريالان چې نیول شوي وو پولیسو یې اسناد کتلي او بیرته خوشي کړي دي. د آزاد اروپا ازادي رډو خبريالان هم تر لنډ مودې توقيف وروسته خوشي شوي دي. او سدی رډو په منځنۍ سپه دوه شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی هیله مندې چې په لنډو ورځو کې به د سولې خبرې پیل شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. سبا د عاشورا لسمه او افغان حکومت پولیسکونو تکي خانو ته وسلي ورکړي دي چې د دې ورځې امنیت وساتي. په خوست کې شمیر کارګر افغانان د کورونا له امله ایثار شوي.
نن په سولګونو مسافر د کوړ د سعودي د قطر دافات دي.
د روزګان چنارتول وسلي لري طالبانو باندې کړی او خلک د خوراکي موادو لکم بوت سره مخامخ دي.
د اختر اخواته لا مج یو ډبه غوړي په 300 روپیه ودا چې نکي درې لټر.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
وکړو چې معمولا موږ چې ګورو روښتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وې دا ماشوم وسوځیده یا خويندې چې مثلا پښ پښ خانه کې کار کوي چې لاته په چاړه پریته.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چیرل شبي چې څنګه یې کورنۍ غم خړلې شي. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو پاتې بندیان شي په دیونه کې خوشی شي. دا خبره د افغانستان د دولت مذاکره کوونکو پلاوی غړي عطا الله الدین ازادي راډیو ته وکړه. د عطا الله الدین په وینا د طالبانو د زندانیانو خوشی کېدل به د سولې د خبرو پیل ته روسي خند لري کړي. تفصیل د فرشته جلازی پر راپور کې.
له طالبانو سره پر سولې د مذاکره لپاره د حکومت یو شتکسیس پلاوی غړي عطا الله الدین وایي اومای درې چې په دې ونی کې بل دواړو خواو سره پاتې بنديان خلاص شي او مخه مخبري په پایل شي. اتاولان الدین د ازادي رادیو سره په امریکا کې وویل
امیدواری امي بنديان زندانی خلاص شوه. دا د زو ما امیدواره سم چې د اخري هفته
امید شته چې په دې ونی کې به خوشي شي. مونږ امید لرو چې د دې ونی په پای یا د بل ونی په پایل کې په ان شاء الله خبري پایل شي.
په افغانستان کې د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځشنبه پر ورځ ویلي وو چې د سولې خبرې په سپتمبر کې یعنی په دې اونۍ کې پیل کیږي، خو وروسته د طالبانو سیاسي دفتر دا خبر رد کړ. د طالبانو دفتر د خپلو ټولو بندیانو پر خوش کېدو ټینګار کوي. د هغوی 360 تنه لا هم له حکومت سره بندیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند ویلي چې حکومت دا کار د سولې د خبرو د ځنډولو لپاره کوي او د دوی بندیان نه خوشي کوي. خو د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي عطا الله الدین بیګ ازادي راډیو ته وویل چې شای طالبان دا پلمه کوي او دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر هغوی فشار راولي چې خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د پنځشنبه پر ورځ په امریکا کې د سولې له انسټیټیوټ سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومت یو شمیر نړیوال ملاتړ کوونکي چې د سولې بیا او اهمیت ورته معلوم دی د هغوی د خوشی کېدو په اړه اندیښنه لري.
د افغان دولت د سولې د پلاوی د غړي عطا الله الدین سرګندونې په پورا پور کې واوري دي چې وی ویل د سولې د خبرو په وړاندې پاتې خندونه به روانه اونۍ لري شي او خبرې به پیل شي. پرون د دې پلاوی بل غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې په څو ورځو کې به قطر ته سفر وکړي. تا طالبان ټینګار کوي چې په قطر کې د فبروري په 19مه له امریکایي پلاوی سره د سولې د تړون لمخې باید د دوی له سپارلې لس سره سم 15,000 زندانیان آزاد شي چې تر هغه وروسته به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د افغانستان حکومت ویلی دی چې د طالبانو د لست 340 تنه لا هم زندانی دي چې هغوی به هغه وخت خوشی شي چې طالبان ورسره افغان زندانی سرتیری آزاد کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار طاهر زلند ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هیلې پیدا شوې دي چې دا سرتیری به هم ژر خوشی شي.
طالبان لور هم رسمي هیئت اعلان شو د دې لپاره چې مذاکرات په نړۍ مخ ته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. په دې برخه کې یو معنی چې ایجاد شوې وه هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو. د طالبانو ځنو سرچینو غړو دا خبره رسنۍ سره کړې ده چې نږدې یعنی ورځنی مکه هغه هم هغه زندانیان آزادې کداغه معنی لمخې لري چې زه فکر کوم چې بیا کوم داسې اومده مشکل نشته چې هغه د مذاکراتو مخکې خل پاتې شي.
د افغان سولې په اړه واشنگتن ټایمز ورځپاڼه په خپل تازه غنه کې یو مقاله خبره کړې ده. وړاندې په خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې به واوري. آزادی رادیو په منځنۍ سپه 12:29 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 نیول شي. افغان حکومت سش کال بیا هم په کابل کې څه باندې 100 تکي خانو او جماعتونو ته وسلي ورکړي څو ولسی خلک د عاشورا د مراسمو پر مهال امنیت ساتلو کې مرسته وکړي. په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسم پر لپسې د داعش ته وسلوالي ډلې د بریدونو هدف ګرځېدلې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي کابل او ولایتونو کې ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونې شوې دي چې د عاشورا د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. د عاشورا ورځ سبا ده. تفصیل له کابل د ناجي صاحب راپور کې.
په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسمو په ګډون کوونکو تر خنډیو بریدونو وروسته سکال یو شمیر د غوړ کوونکو ته وسلې ورکړل شوې ترڅو په خپل د خپل امنیت ساتلو لپاره لاس په کار شي. دا ولسی وګړي وایي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د امنیت په چنګښت کې مرسته کوي. د کابل د نورو برخو تر څنګ د دغه ښار په لویدیس کې هم د عاشورا ورکوونکو لپاره ځنګړي ځایونه جوړ شوي او ورکوونکي د مراسمو لمانځلو تر څنګ د امنیت ګخت لپاره ګمارل شوې دي. د دې سیمې یو اوسیدونکو علي حسین آزادی رادیو ته ویل
موږ د شپې لخوا هم دلته په سړکونو د امنیت ساتلو مسولیت د تلاشۍ لپاره مو چیک پوینټونه جوړ کړل. څو مشکوک کسان وپلټل. موږ خپل مراسم لمانځو. د دې مراسمو امنیت هم نیسو.
یو بل ځوان روح الله احمدي وایي حکومت ورته د محرم تر 13 نیټې پورې د وسلې لرلو جواز ورکړی.
مشت محرم تر دیار لسمی پوری د اسلحه د لرلو اجازه لرو. مشت د وسلی کارت هم راکړل شوی. مش پخپل خپل امنیت دیسو. دا چې د محرم تر دیار لسمی نیټه هم مشت اسلحه راکړي خوشاله یو. تو خپل مراسم تر سره کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټول امنیتي بنسټونو ته لارښوونه کړي ترڅو د عاشورا د مراسمو امنیت ونیسي. دغه وزارت ویان طارق قاریان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د تیرو کلونو د تګلارې په اساس د اهل تشیع اړوند څلو جماعتونو ته وسلې ورکړي څو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
سش کال چاته وسلې نه دي ویشل سوي، بلکې د تیرو کلونو د میکانیزم پر اساس چې د جماعتونو د امنیت د ټینګښت لپاره جوړ شوی وو څلو جماعتونو ته وسلې ورکول سوي. یعنی له دې ډلې په یو جماعت درې یا څلور میله وسلې ویشل سوي ترڅو د پولیسو تر څنګ د جماعتونو د امنیت په ساتلو کې همکاري وکړي.
یک شنبه د محرم لسمه ده. په افغانستان کې شیعه او سنی مسلمانان دواړه د دې ورځې د یادولو لپاره یو بل په کم توپیر ځانګړي مراسم پر ځای کوي. تر دې مخکې کلونو کې د عاشورا په ورځ په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یو شمیر مذهبي ځایونو او غونډو خونړي بریدونه شوې دي. خو څه کال چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغه مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د ګډ حکومت جوړېدو په اړه د سیاسي هوکړې لاسلیک لسلو ډېرې ورځې چیرې شي، خو دا هوکړه لا هم بشپړ نه ده عملي شوې. د دې هوکړې اساسي ټکي د ملي مصالحې عالي شورا رامنځته کول، د ښاغلي عبدالله ټیم ته په کابینه کې 50% ونډه ورکول، او عبدالرشید دوستم ته د مارشالي د اعزازي رتبې ورکړ شامل و. خو لا هم د مصالحې عالي شورا تشکیل نه دی بشپړ شوی. د ښاغلي عبدالله لخوا د وزیرانو د معرفي پروسه ځنډیدلې. عبدالرشید دوستم که څه هم د مارشالي رتبه واخیسته، خو لا هم د ملي امنیت شورا په هیڅ غونډه کې نه دی لیدل شوی. ناجی صاحبی د دې هوکړې د عملي کېدو او سلو رزنی بهیر ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د روان کال د غوی په 28مه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې عالی شورا د رئیس عبدالله ترمنځ د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه هوکړه لاسلیک شوه. د دې هوکړې لمخې ښاغلی عبدالله د مصالحې عالی شورا رئیس شو. د هغه سیاسي ملاتړو ته په کابینه کې نیمایي ونډه ورکړل شوه او عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوه. په هوکړه کې همداراز راغلی چې د ولایتونو والیان به هم د دواړو خواو لخوا د یوې منل شوې قاعدې له مخې معرفي کیږي. مګر داسې مهال چې د دې هوکړې له لاسلیک له سلو ډېرې ورځې تیریږي، خو لا هم د توافق په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. د ملي مصالحې عالي شورا هم مني چې د هوکړې ځینې برخې لا نه دي عملي شوې. د دې شورا ویان فریدون خوزون:
اما ځینې مسایل نور پاتې دي چې شورا عالي دولت د اصلاحات انتخاباتی او نور مسائل دا تر اوسه هم پاتې دي. ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ غړي او د غړو فهرست آماده ده. همدارنګه د پولي په چارو کې دولت وزیر او د کابینې نور غړي چې تم لوردارې ژر اعلان شي او دا مسله نور حل شي.
ولسمشرۍ ماڼۍ بیا په دې اړه خبرو کولو ته نه حاضرېږي، خو له دې وړاندې ویلي چې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي. ولسمشر غنی سره د ښاغلي عبدالله د توافق پر بنسټ دې ټیم ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت سربیره 11 وزارتونه رسیدلي دي: کورنیو چارو وزارت، لوړو زده کړو، اقتصاد، کرنې او مالدارۍ، کډوالو او بیرته راستنیدونکو قومونو او قبایلو، صنعت او سوداګرۍ، کار او ټولنیزو چارو، ترانسپورت، عدلیه او اوبو او برېښنا وزارتونه دي چې عبدالله ته د ورکړې توافق شوی. خو له دې یوازې کورنیو چارو وزارت ته نوماند وزیر معرفي شوی. ولسمشر غنی بیا د بهرنیو چارو، ملي دفاع، قانونو او پټرولیم، ښځو چارو، اطلاعاتو فرهنګ، د عامې روغتیا، کلیو پراختیا، پوهنې، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، حج او اوقافو او ښار جوړولو وزارتونو ته نوماند وزیران او تر خوا یې د ملي امنیت ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته رئیسان معرفي کړي دي. د توافق یو برخه د ولایتونو لپاره والیانو معرفي ده. حکومت تر اوسه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، روزګان، خوست، کندوز، بغلان، پروان، پکتیا او سمنګان ته نوي والیان معرفي کړي دي. خو ښاغلی عبدالله ته نږدې یوه سرچینه وایي د ځینو ولایتونو لپاره د والیانو په معرفي کې له دوی سره مشوره شوې ده او یو شمېر ولایتونو ته به د دوی لخوا معرفي شوي کسان لیږل کېږي. خو د دې هوکړې د عملي کېدو په وړاندې کوم خنډونه شته؟ د سیاسي چارو شنونکی محب شریف وایي د دواړو لورو ترمنځ ټیمي ګټو ته لومړیتوب د دې سبب شوی چې عملي چارې وځنډېږي.
دواړه طرفونه تر خپل آخري د بندګۍ وس او توانه پورې کوشش کوي چې د خپل طرف منافع خوندي کړي. دواړه طرفونه د افغانستان ملي منافعو ته نه ژمن دي، نه یې په دې ارتباط باندې ملت ته ازموینه ورکړې او نه یې په دې ارتباط باندې کوم عملي مثال ملت ته وړاندې کړی.
د 1983 لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو له جنجالي کېدو وروسته، تر دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ولسمشر غنی د ګټونکي په توګه اعلان کړ، ښاغلی عبدالله یې پایله ونه منله او د ټول شموله حکومت د جوړېدو اعلان یې وکړ. خو بالاخره په کور دننه د منسکړیتوب او د بهرنیو د فشار په پایله کې ولسمشر غنی او عبدالله د سیاسي هوکړې په نوم تړون وکړ او بحران ته یې د پای ټکی کېښود.
افغان سوله او سیلاب هغه دوه مسایل دي چې نړیوالو چاپي خبرونو لیکنې پرې کړې دي. دغو خبرونو ته عصمت ساروان کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د هیلو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې په پیل کې د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا د رئیس عبدالله او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې د پنجشنبې په ورځ وکړې او ویل شایي راتلونکې اونۍ د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې خبرې شاوخوا شپږ میاشتې ځنډیدلې دي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه یې وکړه ټاکل شوې وه چې دا خبرې د مارچ په 10 وشي، خو په بېلابېلو دلایلو په تېره بیا د بندیانو د خلاصون پر سر د اختلافاتو له کبله دواړه خواوې د خبرو میز ته نه دي کښېنستي. د قطر د موافقې پر اساس امریکا تر جولای مخکې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ، خو د سولې لور ته بل ګام نه دی اخیستل شوی. طالبانو تازه خپل مرکچی پلاوی بشپړ کړ او د غړیو نمونه اعلان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د امریکا د سولې له انسټیټیوټ سره په یو آنلاین یا مجازي کانفرنس کې وویل تر بل هر وخت د سولې خبرې نږدې شوې دي. تر دې وړاندې تمه کېده چې د اگست په 6 د سولې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز لیکلی اټکل کیږي چې د افغانانو ترمنځ په خبرو کې د اوربند د اقلیتونو او شذو د حقونو د اساسي قانون د تعدیل د لسکونو زره وسلوالو طالبانو او همدارس د جګړه مارو د ملیشه ځواکونو د برخلیک پاړه د بحث په شمول له جګړې وروسته افغانستان ته پلان جوړ شي. نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي ورسپانې د ګڼو ورانو شویو کورونو په روغتون کې د بستر لویانو او ماشومانو او په خټو کې د هغو لالهان د انسانانو عکسونه خپاره کړي چې د افغانستان په وروستیو سیلونو کې د خپلو عزیزانو په مړ ژوندۍ پسې ګرځي. ورسپانې د چاري کار د یو اوسیدونکي حمید آقا کیسه خپره کړې چې د کورنۍ دیارلس غړي سیل وژلي یا تری تم کړي دي. حمید آقا د سیل د شپې کیسه کړې او ویلي دي چې تر دې پخوا یې هیڅکله داسې تیز باران نه و لیدلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکلی چې له پیښې وروسته ولسمشر غني د دفاع او روغتیا وزیران پروان ته ولېږل او امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې له سیل ځپلو سره مرسته وکړي. طالبانو هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې له سیل ځپلو سره به د دوی کسان مرسته وکړي، خو په داسې حال کې چې لا په سیل کې د بيدرکه شویو کسانو د موندلو او ژغورلو هڅې روانې وي، طالبانو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل.
په خوست کې د ګرزندو یو سیاحتي شرکتونو مسولین وایي سلګونه هغه خوستي مسافر چې له عربي هیوادونو کورونا ته پر رخصتۍ راغلي د رخصتۍ وختونه یې پوره شوي، خو اړوند هیوادونه د کورونا ویروس د ګواښ له کبله د بیرته ورتګ اجازه نه ورکوي. دوی له افغان حکومت او په مرکز کابل کې له لویو سیاحتي او ګرزندو شرکتونو غواړي چې د مسافرو د ستونزې د عربي هیوادونو له سفارتونو سره شریک کړي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری حالت د لاس کار او مزدوري کوي. په خوست کې د توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي عربي هیوادونو ته په پیرته تخ کې ستونزو یو زیات شمیر خوستواري کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه د دوی ټوله ګټه وټاو کاروبار په عربي هیوادونو کې دی. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د سیاحتي شرکتونو او د ټیکټونو د نمایندګیو مسؤلینو د یوې ګډې اتحادیې په پرانیسته کې ازادۍ راډیو ته وکړې. ګلاب ظاهرزی چې په خوست کې د یو سیاحتي شرکت مشر دی وویل
نن په سلګونو مسافر د کویت د سعودي د قطر د افات د مونږ غواړو چې د سفارتونو سره تماس ونیسو چې ورته ووایو چې کله چې دوبۍ په کوم شکل مسافر هوا ته پرې اخی دي هم په دې شکل تاسو وکړي چې د موږ مسافر افغان مسافر خپل هوا دونه ته درولېږي.
یونس چې د اتحادیې نوې مشر ټاکل شوی وایي دا چې خوست ډیر مسافر لري نو اولینه هڅه به داوي چې حکومت سره د الوتکو د ټیکټونو د بایو دراټټولو پر ستونزو وغږیږي.
موږ کلای شو چې مثلا د ټیکټ په سیستم کې چې خوست یو مسافرین لري خارج مملکتو ته نو د اریانا اومداشن پلای دوبای او نور شرکتونو سره په مرکز کې وغږیږي چې د ټیکټ قیمت زیات لوړ شوی دی او هغه قیمتونه رټیټ شي او نورمال حالت ترش.
د سیاحتي شرکتونو د ویګل اتحادیې د ارتیا په باب د مامور راجی په نوم د ټیکټونو د وی نمایندګۍ مشر وایي
دغه دا ستونزه به چې مقصد د چاسره بلنجار او غلا ویزه د ټیکټ نو اتحادیه چې نه وي دا مسالې د څوک اوري بل څوک پوهیږي نه دغه پروازو کې مشکل به بل څه کې وي دغه ته اشاره کوي هغه به غوښتنه کوي
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د مسافرو د بیرته ورتګ ستونزه به د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
مونږ په ولایتي کچه باندې هڅه وکړو تر څو د بهرنیو چارو وزارت سره د هغو کسانو چې دوی په بهر ته غواړي تګ وکړي او یو شمېر محدودیتونو سره مخامخ دي شریک کړو تر څو د همدې وزارت د لارې له اړوندو هیوادونو سره د دوی موضوعات شریک شي
که څه هم مسؤولو حکومتي ادارو تر اوسه په عربي هیوادونو کې د خوستیو مسافرو کره شمېره نه ده معلومه کړې خو د دې ولایت د ډېریو کورنیو له یو کس نیولې تر پنځو کسانو پورې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په بوسنیا کې د کورونا وایروس خبرېدو تربیر لاندې شونځي پرانستل کیږي د بالکان د حوزې د دې نسبتا قریب هیواد په شونځیو کې د زده کوونکو لپاره باید ځانګړي امکانات برابر شي څو د کورونا وایروس له شره وساتل شي د دې لپاره پریکړه شوې چې درسونه به آنلاین او حضوري وي دا پریکړه د یو شمېر ښوونکو لپاره عجیبه ده نور جزئیات د فرشتي جلال زی پورا پورک
په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د دې زمانات هیڅوک نسی کولای چې ښوونکي او زده کوونکي به ټولګیو ته د تک په وخت کې د کورونا وایروس له خطر سره زیات نه مخامخ یا به څوک ناخته کیږي په اني وخت کې یو شمېر ښوونکي وایي چې دوی ته آنلاین یا د انټرنیټ له لارې درس ورکول نه وي او عجیبه مسله ده د بوسنیا پلازمینا سرایو کې د یو ابتدایي ښوونځي سرښوونکی نمیر ابراهیموویچ وایي
باور وکړئ چې مونږ تیار یو خو که عمومي خبر وکړم مونږ د دې ډول تعلیم ورکولو په مفهوم ښه نه پوهیږو دا ډول تدریس چې یوه برخه په صنف کې او بله د انټرنیټ له لارې وي
دا چې په ټولګیو کې د زده کوونکو او ښوونکو حضور هغوی په کرونا وایروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کوي د نوي تعلیمي کال پر پایل څه ډول اغیز لري د بوسنیا د پوهنې وزارت یوې چارواکي انیس کرویچ ویلي چې دوی ویره لري او په دې پوهیږي چې د دې زمانات نسی کېدلی چې ښوونکي او زده کوونکي به په دې وایروس نه اخته کېږي خدا وایي چې ټول هغه شرایط باید عملی سي چې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ضروری دي یوازې دا لاره کولای سي چې ښوونکي او زده کوونکي په ټولګیو کې تر یوې اندازې خوندي وساتي ډاکټران مکررن خلکو ته وایي چې له کورونا وایروس د ځان د ساتلو لپاره لاسونه بیا بیا په صابون او پاکو اوبو پریمینځي له نورو خلکو واټن وساتي او داسې ځایونو ته تګ ډډه وکړي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي
آزادی رادیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي د ملي د سرخان پروګرام چې پر اساس له 3.5 میلیونه اړو کورنیو سره مرسته کیږي د پنشن بي پورس لاسلیک شو د دې پروګرام پر اساس چې نړیوال بانک تمویلوي له اړو کسانو سره په څه ډول او څومره مرسته کیږي په دې موضوع نن د ازادي رادیو ترشنا اسمن لاندې پروګرام کې بحث لرو د خبرونه د ماسپښین 2 بجې خبري شي تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري په دې کې برخه واخلئ همدار تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهي او د خبرونه لمیل منو پښتنه وکړي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
ګران هلمندیار پر استولې سمس کې لیکي موږ لټولو افغان امنیتي سرتیرو څخه هیله کوو چې سبا یکشنبه د شورا د ورځې لاره تک سره سم ډیر دقت وکړي چې کوم امنیتي سونځه راپېښ نه شي تازه خان سمسور لننګرهار لیکي لنوي والي څخه غواړو چې بیروزګاری ختم کړي او ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي عبد الله بارکزای لکندهار لیکي ولسمشر اشرف غني د بندیانو د خوشکېدو پریکړه ولسته پرې شو ده ولس موافقه وکړه وصول د بندیان څنډي شي عبد الرحمن لکابل لیکي طالبان ولې د حکومت پوزیان نه خوشکوي حکومت باید د دوی زندانیان او دوی د حکومت زندانیان لبنده آزاد کړي. یو شمیر نورو اوریدونکو چې جنوې نمونه ندی لیکلي د سیلونو مسلې ته اشاره کړې ده. یو لیکلي دي چې په پروان کې سیلونو خلکو ته ډیر زیان اړولی دی. یو بل اوریدونکو چې دا هم خپل نمونه دی لیکلي، لیکلي دي چې په لوګر کې باید له سیلاب ځپلو سره مرسته وشي. اته بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي چې په پروان کې د سیلونو له امله د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم د خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. د ده په وینا یو سل او څلور پنځوس تنه په افغانستان کې سیلونو شهیدان کړي دي، خو دا شمیر د بدلیدو په حال کې دی. بل لور ته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي دي چې سیلاب ځپلو سره یې مرستې کړي دي. د فرانسې ولسمشر وای وخت را رسیدل چې طالبان د اوربند اعلان وکړي او د سولې لپاره کړي ژمنې عملي کړي. د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره پرون په ټلیفون خبرې وکړي. قطر په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره د کورونا وایروس پر ضد مبارزې لپاره مرسته کړې ده. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله پولیسکونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي. د روزګان د چنارتو ولسوالي لاري طالبانو تړلې دي. د ولسوالي خلک وایي چې له لوږې سره مخامخ شوي دي او شاوخوا اتلس کسانو د لوږې او ناروغیو له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه نور حال لترین کوټه د سجی راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
سکم درې میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو د ورزګان مرکز ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره د خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. تازه لسیمې راپورونه وایي چې خلک د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او تر دې دمه د لوږې او بېلابېلو ناروغیو له امله د یو شمېر کسانو د مړینې راپورونه او خبرونه هم خپاره شوي دي. شاه محمد او کریم الله د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی یوه شپه ورځ ځپلې په غرونو کې مزل کړي او د طالبانو له سترګو پناه تر ترینکوټ ښار را رسېدلي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د لارې په تړل کېدو سره په ولسوالۍ کې خوراکي او غیر خوراکي توکي خلاص شوي او خلک آن د شنو وښو خوړو ته اړ شوي.
هلته خلک د لوږې سره ډېر مخکې دوني سره د مریضان دي. اکثره دغه داسې سوي دي چې را اوښتله پر غرو باندې لارې خو بندې دي. یو داسې ان لا پېښه سوله چې یو عجزه باندې په یو کور کې مې دغه پټاسو بخار پټاسو د بخار د عجزې خوش کړې وې. دا داسې ان په پټو کې خلکو راخیستې وې لا بیرته وګرځول هغه خپل ژوند له لاسه ورکړ او دا دغه د پر کښنی باندې عملدار شي دغه باندې پر کښنی باندې مرسته ولې یاره تقریبا دغه ول ساتل سکس ژوند لاس ور کړی پر دغه دغه باندې زنانه عمردانه د لوژ سډیر مخامخ دي دغه سره
زمش پر ولسوالی باندې طالبان وسلواد طالبان لار تړلې ده. مش سره دون ظلم کیږي چې زمش کښنیان مش ماشومان مش عجزه د لوژ د لاس ژوند ور کړی دي. زموږ ولس دا موږ دا سې په تکلیف یو چې د اختر اخواته لا موږ یو ډبه غوړي په 300 روپۍ ودا چې نه کې درې لټره دولت سره چې موږ ته یا موږ وباسي یا موږ ته د لارې لکه
د چنار ټول سوالي د خلک وای وسلوالو طالبان ور باندې ځکه لار تړلې چې د دې په وینا د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې ول ژوند کوي. دی وای وسلوالو طالبان ورته غواښ کړي چې تر هغه بل لار خلاص نه کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نوي ور کړه سوي. د چنار ټول سوالي ولسوال فیض محمد انپی هم په ولسوالۍ کې د درملو او خوراکي توکو د نشټوالي لامل د خلکو او شوزم رکی د تاییدوي خو وای کرش میر پلاس کې نه لري
مشکلات تاسو په خپل خلکو کې راټولول اریان چتن څمو کو او خما سره د بشر د حقوقو د نامات سره مو د اوازونه رسول څنګه تم څو په بازار کې مو د خپل اعتبار لمسه خریداري وکړي مسلمان ولست متصنع څور رسول هغه پروازونه داسې لوګلند چې تر اوسه هغه مستند رسول کامل دلته د اردو پرسونل پروت پرون څنګه چې ته کا سي 200 کیلو شانه وتر وړي دي دا زموږ د غلا دی په مجبور مو کله چې زموږ ورونه دي زموږ د ملک نه دفاع زموږ دفاع مشکله
ولسوال وای وسلوال طالبان تل ملکی خلک د سپار پتوګه کاروي او په دې سره غواړي چې افغان سرتیری تر خپل تاثیر لاندې راولي او ولسوالي ته سکوت ورکړي خوای هیڅ کله به په دې پلان کې بریالي نسی نو موړی وای ک مرکزی اداره د چنارتو ولسوالي اوسیدونکو ژوند ته پام نه کړي نو ويرستا چې انساني ناورین برامنځته سي وسلوال طالبان هم د ګلارې تړل کېده تاییدوي کاریو سپه احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په واسطولې پیغام کې ویل دي چې یاد لارې د زینو مسایلو لامل تړلې او ویل دي چې یاد لارې به د تل لپاره تړلې وي خو نموډې لاملونه نه دی په ګوته کړی چې ولې یاد لارې تړلې ده د بشری حقوقو د څار ډلې بیا د وسلوالو طالبانو دا کار د جګړې د قوانینو او د بشری حقوقو خلاف بولی په ورزګان ولایت کې د بشری حقوقو د سیمیز دفتر مشر عبد الاحد بایی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ملکی خلک دي د سفر په توګه نه کاروي د ورزګان د ولایت اداري مسولین بیا وایي چې د یادې لارې د خلاصون لپاره د پیل څخه تر دا مهاله د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي خو وایي کومه پایله نه ده ورکړې د دغه ولایت د والی ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل
انتقال نور حملر ان شاء الله او کوخ ممداد وسوال مخالفین سر قومی مخور سپنگیر دلارے وتوالی گو چی ترسو
د چنارتو ولسوالۍ ترڅنګ د ارزګان د ټولو ولسوالۍ لارې له تیرو څلورو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې او افغان پوځیان اکمالات د حواله لارې ورته کوي دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ ترڅنګ اوس د ارزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې هم د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي ازادي رادیو ټکی کام
وړاندې د غوړې اچار تفری پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا خبرونه وړاندې کړو د کور کلی په پروګرام کې په کورونو کې د یو شمېر روغتیايي وسایلو د موجودیت د اهمیت په اړه اوریدلې شي
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوري دن کو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام آیا تاسو په کور کې د بیړنوي مرستو بستې لرئ د بیړنوي مرستو بستو موجودیت په کورنیو کې څومره اړین دی او د بیړنوي مرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي نن هم دې موضوع ته تمکیګو چې د راپورتر څنګه له یو جرا سره مرکه هم لرو د خبرونه ما مریم توخی جوړ کړي په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو پام را اړوو لمړنۍ یا اولیه کومکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري ځکه دا طبي خبره ده چې په کورنۍ کې ځینی وړې یا غټې پیښې کیږي لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور نو باید د لمړنۍ مرستو یا اولیه کومکونو بستې په کور کې موجوده وي تر څو کورنۍ وکولای شي د ټپي شوي کس سره هغه لمړنۍ مرستې ترسره کړي د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود نوري په دې اړه وایي
زه په کور کې
اولیا کو بکول وسایل لرمه همیشه چکل ماشومان یا لویان سوک جوبلی غیر استفاده کو زک خپل پکور کو سیګم ز خپل دغه استفاده کوم کا پایودین دی پنس دا لوکو پلاستر دا بنداج دا شین هر کور لپاره ضرورت او مګی هم لرو زک کا د شپې خدای مکه یا عاجل پی حقیقت تر سو چې ډاکټر سره سیګی مګی دغه مراقبت کو خپل اولیا کوبا کورن استفاده کو چاغو وی دا ودرېږي او وی ډیر ځای نشي چې زنو سیګم کور کې د ماشومان مور دا هغه ترین استفاده کول شي ځکه دا ډېر مشکل کار ده او هر کور لپاره ډېر ضرورت ده کم کور کې چې ماشومان وي هغه ته ډېر اشد ضرورت ده ځکه ماشوم غورځي سر په دیوال لګي یا په چاړه باندې ځان جوړلې نو دا ډېر اړین نه موضوع ده
اولی هم راستي هم په حالاتو پوری تړلې دي چې په کوم حالات کې څه باید وشي د بیلګې په توګه کله ماشوم په چایس وځي یا په کور کې د کورنۍ د یو غړي فشار جګيږي دا هغه څه دي چې باید ناروغ ته په کتو ورسره سمدستي لمړنۍ مرستې وشي خوشته داسې کسان چې بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او دا بستې په کورونو کې نه ساتي د کابل ولایت اوسیدونکو حاجی ګلا جان وای
زمونږ په کورو کلی کې صحاتونو اطراف ده موږ کومک ولا نه لرو او کله چې ماشوم یا څوک زخمی سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایرپ باندې واچو یا نسوار هغه وتړو او زره بس ترسو چې شبخانی ته ځو بیا غي خلاصې بیرته بیا پسمانی خو زمونږ په صحه کې دا شن موجود ندی چې دلته یا پسمان یا دوا وی یا ډاکټر وی شي وي
د زابل ولایت اوسیدونکو حمیرا وای ډیر وخت داسې هم شي وچ په یو کور کې ډیره وړه پیخه په یوې غمیزي بدله شوی د بیلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتيږي د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداج وتړي یا الکول پرې واچوي او صحی مرکز ته ورسوي د زخم پر سر نسوار یا ایره چوي نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینې دروي خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخليږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي
دغه د اولیا کومکو بستی چې دی یعنی دغه د باید په هر کورنۍ کې دا موجودی او هر کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل خپل کورونو کې ولري چې خدای مکړه بعض وخت په کورنۍو کې داسې پیښې رامنځته کیږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کومځای غوڅکیږي چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا نو باید دغه اولیا کومکو بستې حتما په کور کې ولري او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي باید هر څوک په خپل کور کې کومکی بستې ولري
نوموړي په کورونو کې د اولیا کومکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي
ډیر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه مجهز دي مونږ داسې ځای کې دي چې کله دغه پیخه رامنځته شي یا خدای مکړه څو غوسوي او یا زخمی شي بیا ورختا کی او هغه هیره وزي او نشي پیدا کولای کله چې په یو بلد ټیکا چې هغه میکروبی یا ناپاکه وی او یا همداسې نور چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته ده که کور کې هم لري هم کومه ګټه یې نه رسیږي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري قدرمنه دوستانو دا چې په اولیم راستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم زیاتره کورنۍ او کې دغه د اولیا کومکی بستې شتون لري دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیا کومکونو خو په خاصه توګه یو ایمرجنسی باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته یاد اولیا کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کیږي فرق کوي موږ صرف د کورنۍ لپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وي په اولیا کومکو باکس کې مثلا د فشار اعلی ده د تبې اعلی ده او همدارنګه د پلس اوکسیمتر ورته وي چې هغه د خپل د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې خي دا باید پکې موجود وي. او د دې ترڅنګ بعضي اولیا د دواګانې چې مثلا هغه کورنۍ کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوي وي دا ضرور ده، ځکه چې موږ کاغه باکس کې هر شی واچو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلی او د دې تر څنګ بعضې مثلا د په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضی کسان راځي خویندې چې مثلا پاشپزخانه کې کار کوي چې لاسې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود دي مثلا د سوختګي یو ملهم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دی هغه اقلا یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیا کومکونه په دې معنی چې ابتدایي ما کومکونه په هغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس هغې نه هماغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
ډاکټر صاحب، د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونه شي چې د معرف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ خوونکو ته ښوونځیو کې په پوهنتونو کې دغه تدریس وشي، ځکه دغه تدریس کې د ابتدا نه شروع شي یعنې په ښوونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتونه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي، بیا پس له هغې نه د دې شتون ګټه بیخي زیاتېږي، ځکه هغې اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملهم سره کوم استفاده وشي. یا فرضاً یو لاس پرې کېږي، بعضې وخت داسې کسان موږ ته راځي چې هغه یو ځای وینې شوی اما دوی دومره کومک نه شي کولی چې هغه دا د وینې ځای باندې یو ګوته کېږدي چې د خوندیزي نه مخنیوی وشي. دوی همداسې را روان دي تر څو چې روغتون ته رسېږي په سل سی سي دوه سوه اته تر زر سی سي وینه دی ضایع کوي، اما که چېرته دوی ته ټرینینګ ورکړل شي چې مثلا دغه کوم ځای چې وینې کېږي حد اقل مثلا یو ګرو یا مثال یو لاشتک باندې دغه وینې شوي ځای پورته ساحه وتل شي چې جهان د وینې هلته کم شي او تر څو چې یو مرکز ته رسېږي هغه خوندیزي نه جلوګیري وشي. یا فرضاً یو ماشوم د یو ځینې راولېږي لاس یې ماتېږي، موږ څنګه وکولی شو چې د دې لاس د تحرکیت نه جلوګیري وکړو؟ هغې ته هغه یو رقم سپلیټ ورته وایي، سپلیټونه ورته کېدو، که چېرته سپلیټ نه وي یو تخته جوړه کړو مقصد دغه لاس د یا پښه هر ځای چې دا د تحرکیت نه موږ مخنیوی وکړو چې هغه درد چې دومره زیات احساس کوي تر څو چې یو سنټر ته رسېږي د مریض ته کومک وشي. نو هدف د شتون تړلی دې پورې دی چې په هغه کور کې اقلا یو څوک د دې د استفادې په طریقه پوه شي. نو ښه طریقه به دا وي، زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې ښوونځیو کې دا ټرینینګونه واخیستل شي، شفاخانونو کومک وشي او بالاخره کورنیو ته بیا کېدی شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده. دا هم دې پورې تړلی ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي. بعضې کورونه دي چې مثلا هغې د سوخ مواد مثلا ګاز دي، د بعضو د سوخ مواد برق دي، د بعضو سوخ مواد مثلا لرګي دي یا په اطرافو کې ژوند کوي، کنه دا بیا دې پورې تړلی دي چې مثلا په کوم کور کې کوم شی زیات یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کوم مشکل سره زیات یعنی فیصدي زیاته ده چې مثلا یا ماشومی راولویږي امکانات د ځوان په کومه سطح دي، یا فرضاً د سوختګي نه جلوګیري وشي، کوم شیانو نه د استفاده کوي چې مثلا هغه سیف دي که نه دي، داسې فرق کوي.
ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. قدر منه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
گووریدونکو سلام څلور کیلو غنم او یو وچه ډوډۍ دا به هم تاریخ یادوي از دا کون کی به د تاریخ په کتاب کې لولي د خبرونې په پیل کې هغه خبر دراورو چې هم دا اوس را ورسېږي
خبر وای چا چې لملت سره د کار او خدمت ودی کړی وي اغه ټول یاد فراموشي په مرز اخته شوی دی خبر زیاتوي چې لملت سره وعده کوونکې هر څومره په خپل ذهنونو فشار راوړي دا نو یادېږي چې څه وعده یې کړی و چې اوس یې عملي کی لامدې عمله خبره اماغه زړه په زړه ده لا چې لاغه هم خراب ده خلک وایي کاش کې موټول وعده کوونکي چارواکي په کوم هیواد کې له تداوی لاندې نیولی وای کې حافظه بیرته فعاله شوې وای او کړي وعده ورپیا چوې وای
اوس چې نه کار شته او نه امنیت نو خلک هڅه کوي بهر ته ځان وباسي له همدغسې یوې کیسې مو خبرو
ګور هغه مایا بچو چې څنګه ورسېدی د موږ په کار به پیل کوي
پلاره ته بېغام اوسه دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاست وروسته به له خیره سره په جرمني کې نور څه وایې
ژوندی اوسې بچو اوس دې تا خدای په خیر ورسوي
ګوره وغه مایا چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړې
نه نه دا څه وایې ته به خامخا ورسره ځې یوازې به ولې غواړم
ښځې که یوازې وغوښتم او کله تا سره خدای و خبره مې واوره چې څنګه ورسېدم بله ښځه به کوم
پلاره کله تا په جرمني کې څوک کوي او که نانځکه کوې
لورې ټوکه یې مه ګڼه چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم نو د نجونو به باران وشي را باندې دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي دا نه ګورې چې ځوان دی او که زوړ دی مقصد ورکوي
په بهر پسې دې سترګې ووتې خو تا څوک په بلام نه وهي اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه
پلاره وری نه لالو
او زه یې چې لالیکو
وری څه ته لالوې
زوم ګله تا ته لالو
څه کوي هر څه مو چې پاخه کړي هماغه صحیح دي
نه زویا وری څه شی ده کاشکې مو په څه درلود دی زوم هم یې څه پردی سړی خو نه یې
خیر وسې پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم
ځه موږ دې نه پې وژنو یوازې پې مړوو دي
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته شپې ته مې د کاکا مېلمه یم هغه لکه چې پسه حلال کړی راته
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم خامخا یې درته حلالوم
ځه نو ډېرې خبرې مه کوئ ژر یې حلال کوي چې پوخ شي
او سمه ده خزی راواخلی تبرونه او چاری
گوره واده با دی بیا پا جرمنی که که وخه
خواه پسترگو
چنگه دی وکره پیسی دی پیدا کری او که نه
او زمکه می ورطه خرچه کرا سبا تی پیسی ورلیگم
زکه دی ولی خرچه ولا اولادونه با دی بیا چه کهوی
او خزی که جوان دو اولادونه می جرمنی تزی دا یو جیرب زمکه تای نکی نو
خواخه دینو زوم دی لاتروسا په ترکیه کې دی
او وایلی چې پیسې می خلاص شوی دی کنه جرمنی ته د تلو می ډیر کارونه خلاص شوی دی
پام دی پیسو بدی خپل زوی لګلای وو
زوم می خدای پی ویریګم چې زوی مو چرته پاتې نشي
بلارا لکشر ورولېګا چې بیا مونږ هم ضرور وغواړي
سبا ته ورلېګم لوري
لوري یو خود تا په جرمنی پس سترګې ووتلې خیر غواړه چې خیر دې په څه کې دی
مورې خیر می غوښتی دی خو اوس مو د خدای ژر جرمنی ته ورسوي
و سړیا د غمي خو دغه دی دوه کاله په ترکیه کې تیر شو چې دا کار ولې نه خلاصیږي
څه وایم نو ښایي څه مشکلات به وي
پلاره غمای په ترکیه کې لیونه شوی اوس په علی آباد روغتون کې بستر دی
وای هم ورای لاړه هم ځکه او روپۍ هم په کور کې راته پاتې نه شوې اوس به څنګه کوو
اوس به یې داسې کوو چې ځان به په لیونتوب ورته ووهم چې د لیونیانو کوټې ته مې ورپرېږدي بیا به یې هلته داسې ووهم چې ورای به صحیح و سلامت پې قی کړم ځمکه ورای لور د جرمني بچی
لو وزیر صاحب سره مو مرکه درته کړې ده. وای اوري چې له فعالیتونو خبر شي.
وزیر صاحب څومره وخت کیږي چې وزیر شوی؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
ډیر ښه، تر اوسه مو څه کارونه کړی دي؟
په قوانینو مو بیا له سره یو کتنه وکړل.
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او مو څېړل چې په کې څه غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس امدا کارونه مو وکړل؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې په کې څه کمای زیاتای نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته ډېر واړه او بې ارزښت ښکاري، خو په حقیقت کې دا ډېر لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوط قوانین نوی معلوم، د وزارت مربوط قراردادونه یې نوي مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه ښه خبر نه وي، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځاته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسو ته به شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکړه چیرته پکې څه خرابي پاتې نه شي.
نو چې یو ځل مو بیا مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
او بیا څه کوئ؟
بیا نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
تاسو ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هیواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس؟
هو، اوس.
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پونه شوم.
وبخه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
پوډریانو هم لوی سرتا سری ګوند جوړ ک، دا چې ولې جوړ کړای د ګوند له رئیس نه واوري.
نچه ورز پا ورز ده ایوان حالات پا خرابی دودی، نموک پودریانو هم تصمیم ونی و چه دخپل وطنی مسئولیت دادا کولو لپارا لپل سختن راوزو او ده میرویس میدان ده پلپ دگر خپل موجودیت اعلان کرو. دانده لپارا موگ ده یوگون ده جونولو ضرورت احساس که او ده طولو وی خووی دو بیحال او پحال پودریانو ده غون اکثریت پا موجودیت او مشورمو ده مینی خدمتگرانو گون جون او د بنسټ د برمو د میرویس میدان د پلپ پارک کې خودا. موږ له حکومت څخه غواړو چې ډېر ژر دې حکومت موږ ته پرېږدي، ځکه دوی ناکام دي. موږ پوډریان ټولو هیوادوالو ته ډنډ ورکوو چې د دوی خدمت به کوو او په هیواد کې به سوله ټینګوو، ځکه پوډریان د سولې طرفداران او د جنګ مخالفین دي. هیوادوال کولی شي د موږ د دغې ادعا ثبوت د میرویس میدان پله د پوډریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پوډریان په څومره ارامه، سلحمیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پوډرو د وهلو په چارو بوخت دي. موږ پوډریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پامه وغورځوي، نو د ټولو بدو عواقبو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي، ځکه په دې ټول خبر دي چې د میرویس میدان د پله په پوډري اجتماع کې هره ورځ د پام وړ زیاتوالی راځي او ټول هغه بیکار او مفلس ځوانان چې حکومت بیکار کړی او یا هم کار نه ورکوي د غم غلطولو لپاره د موږ پوډرګانو له اجتماع سره یو ځای کیږي او لرې نه ده چې پایتخت پرته له کوم فوزي او یا کودتایي اقدام څخه د پوډریانو لاسونو ته ولویږي. په آخر کې وایم ژوندی دې وي د پوډریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او حیا ریاخل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 4 لس 1 کندوز 1 خوست 1 کندهار 2 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو